هرکلی کوم. دا خبرونه چې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې خپریږي، د انټرنیټ له لارې په www.com کې هر ځای چې اسنیولی شي. په دې یو ساعت خبرونه کې مو په زابل کې د استرالیایي ځواکونو د هغې پیښې له تحقیقاتو خبرو چې د جګړې پر مهال یې د یوه وژل شوي کس جسد ته پوسپکه کتلی دي. ستاسو را رسېدلې اسمسونه لولو او ستاسو په شخ ثبت شوي پیغامونه خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. نجیبه زمانی اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی واوري. د کروشای و ډله عسکر له خپله هېواده وتلي او په افغانستان کې بایلا صف ځواکونو سره په ګډه کار کوي. د بغلان په ولایت کې 14 ملکیان وژلي او دوه تنه یې ټپیان کړي دي. او سوریه او روسیه د بشار الاسد پر حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځي برید ګواښ وغنده. د خبرونو تفصیل. د کروشا یو ډله عسکر له خپل هېواده وتلي او په افغانستان کې بلای صف ځواکونو سره په ګډه کار کوي. د کروشا د دفاع وزارت وایي په دې ډله کې 145 د کروشا سرتیری او 2 د مانټینګرو پوځیان شامل دي. د کروشا دفاع وزارت مرستیال وایي د پوځیان به د افغان ځواکونو په روزنه کې برخه واخلي او له افغان ځواکونو سره به مرسته کوي. کروشا په افغانستان کې 180 پوځیان لري چې له تازه عسکرو سره به شمیر 315 تنو ته ورسیږي. تر دې د مخه مانټینګرو په 20 سرتیری افغانستان ته استولي و چې له تازه عسکرو سره به د هیواد د ټولو عسکرو شمیر 500 ته ورسیږي. د بغلان په ولایت کې 14 ملکیان وژلي او دوه تنه یې ټپیان کړي دي. دا پیښه پرون په دوشي ولسوالۍ کې وسوه او د پیښې ټول قربانیان ماشومان دي. د دوشي ولسوال شمس الدین سرحدي ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
یک انفجار در ساحه درنبک دان درنبک که اونجا بجرا زندگی میکنند خود داره، در نتیجه از این 5 کشته و 2 زخمی است از همه مردم های بجر که در ساحه بوده. شاید معنی از قبل اونجا جا بجایی بوده یا یه هم که جهت قضیه همه درست معلوم نیست و در پولیس قشتخواد میکنند.
په نوی میلسیزی که په دوشی ولسوالی که تنظیمی جگری روانی وی او دولسوال پا باور شاید دغمین لهمه وقت پاتوی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په کندوز کې د یو جماعت د نن چاودنه له اسلام سره دښمنۍ وبلل. دغه چاودنې پرون د ارچی په ولسوالۍ کې د ولسوال شیخ صدرالدین سعدي په ګډون 8 تنه وژل او 14 نور ټپیان کړ. ویل کېږي چې چاودنه د جماعت د نن د یوې فاتحې پر مهال وسوه. د جمهور ریاست د خبر پاڼې له مخې ولسمشر کرزی ته خبرید یو وحشي عمل بللې دي. د یو بل خبر مخې ټاکل سوی ده چې د افغانستان د فوټبال ډله سبا نه بل سبا د بوتان له ټیم سره په نیپال کې لوبه وکړي. دا د پاکستان له ټیم سره د افغانستان د فوټبال د لوبډلې له بریا وروسته له هېواده بهر د دې ټیم دوهمه مسابقه بلل کیږي. د افغانستان د فوټبال ټیم وایي چې د بوتان د سیالۍ لپاره ښې تیاری نیولې دي. افغانستان د اګست په 20مه په یوې خبري په یوې ډېرې جذابې لوبې کې د پاکستان ټیم ته 3-0 په مقابل کې ماته ورکړه. په دې مسابقه کې چې په کابل کې وسوه افغانستان وروسته له پر دیش کلونو د فوټبال د داسې وی لوبي کوربه و. او اوسم سیمه ایزه و بحرانی خبرونه. سوریه و روسیه د امریکا د متحده ایالاتونو دا گواش وغنده چه د بشار الاسد پر حکومت با پوځي برید وکړي. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د استخباراتو پر دې رپورټ انتقاد وکړ چې وایي د سوریه رژیم کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت په وینا دغه رپورټ ناسم دی او جعلي چمتو سوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیا د امریکا د خبرداري چې پوځي برید به وکړي د نه منلو وړ ګواښ باله. بل لور ته د مشق نږدې په هغه ځای کې چې ویل کېږي نږدې 2 اونۍ مخکې هلته کیمیاوي وسلې استعمال سوي وې، د ملګرو ملتو پلاوي شواهد راغونډ کړل، خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د دغو سمپلونو څېړنه به څومره وخت ونیسي. د امریکا د استخباراتو رپورټ چې پرون خپور شو څرګندوي چې د مشق ته څېرمه د اگست په 20مه د زهرجن ګاز له استعمال عملی یو زر 409 کسان وژل سوي دي چې 4 شپږ دی کوچنیان دي. د امریکا د استخباراتو د رپورټ له مخې د ابرید د سوریه رژیم پلان کړی وو او تر سره کړی دی. تر اوسه د امریکا ولسمشر پر سوریه د ابرید پریکړه نه ده کړې، خو پرون په واشنگټن کې اوباما ویل د زهرجن ګاز کارول د منلو نه دي.
This kind of attack is a challenge to the world.
دا ډول برید نړۍ ته ګواښ دی. موږ نسو کولای چې داسې نړۍ ومنه چې هلته ګاز پر ښځو، ماشومان او بېګناه ملکیانو په ډېره ناوړه بڼه استعمالېږي. د اوباما زیاته کړې چې د سوریه د کیمیاوي وسلو برید نړۍ ته او د امریکا ملګرو هیوادونو لکه اسرائیل او اردن ته ګواښ دی. په مصر کې د وروستیو ناکراریو په ترڅ کې د لږ تر لږه شپږو کسانو د وژلو او د سلګونو د ټپي کېدلو خبر ورکړه سوی دي. دغه مرګ ژوبله هغه وخت رامنځته سوه چې له واکه د لیر کرایسي ولسمشر محمد مرسي په زرګونو پلویانو د جمعې په ورځ په قاهره او یو شمېر نورو ښارونو کې لاریون وکړ. رپورټونه څرګندوي چې اعتراض کوونکو وړې وړې مظاهرې چې پکښې په سلګونو کسان راغونډ سوي و جوړ کړې وې. څو امنیتي ځواکونو ته د ګڼو مظاهرو ځپل ګران سي. د جولای له درېمې راپه دې خوا چې محمد مرسي له واکه لیرې سو د پوځ ملاتړې حکومت ځواکونو په سلګونو کسان د ناکراریو په ترڅ کې په مصر کې وژل دي. امنیتي ځواکونو د اخوان المسلمین د ډلې اکثر مشان هم نیولې دي. دغه ډله مظاهرې کوي څو مرسي بیرته جمهوري ریاست ته ورسیږي. او وروستۍ خبر، پاکستانی چارواکو د موبایل ټلیفونونو پلورونکو ته خبرداری ورکړی چې د موبایل ټلیفونونو له وړیا خدماتو لاس واخلي څو په ټولنه کې ظلمي له هغه کارونو راوګرځول سي چې د ټولنې له اخلاقي اصولو سره سم نه وي. د پاکستان د ټلیفون د برخې چارواکو ویل د سپتمبر له دوهمې وروسته باید د ټلیفون کمپنۍ خپل ټول هغه امتیازات چې د وړیا خبرو او وړیا میسجونو لپاره خلکو ته ورکوي بند کړي. د پاکستان د ټلیفون د برخې چارواکو څرګنده کړه چې دا پریکړه وروسته تر دې وسو چې ګڼو خلکو شکایت وکړ چې دغه ډول وړیا خدماتو د دوی ځوانان او ځوانانې هڅولې دي چې یو له بل سره اړیکې ټینګې کړي. په مرکزي او ایالتي پارلمانونو کې هم یو شمېر وکیلانو دا خبره کړې ده. د پنجاب په اسمبلی کې وکیل شیخ علاءالدین ویل هلوکان او جونې ټوله شپه په موبایل کې خبرې کوي چې له دې سره زموږ د ځوانانو اخلاق خرابېږي. د خبر نو پای
اساسي رادیو په منځني صفه دولس شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې په زابل کې د جګړې پر مهال پر استرالیایي پوځیانو تور پورې شوی دی چې وصولې تر پښو لاندې کړي او یو جسد ته یې پوسپکه کتلي. بیا به واورئ چې په کابل کې د انتخاباتي هلو ځلو په ترڅ کې اسلامي حزب غونډه جوړه کړې. له پاکستان سره مو د افغانستان د اړیکو مسله په یو تحلیلي مطلب کې څېړلې.
افغانستان باید بهرنۍ پالیسي جوړه کړې وای او بهرنۍ پالیسي کې د پاکستان ځای ځانګړی کړی وای.
ستاسو په ځخ سب شوی پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې راغون کړي.
زنګرهار ولایت د سیاکانې بخش تدریسلور کاله کیږي چې زمونږ ماشینه په خپل وخت نه راکول کی. کله درې میاشتې او کله څلور میاشتې زمونږ ماشینه ورکی.
په نړیوالو مسایلو کې مو د سوریې مسله راخیستې چې امریکا خبرداري ورکړي او دا مسله مو چیړلې چې آیا نړیوال ځواکونه به پر سوریې برید وکړي کوونه کړي. د استرالیا سر اعظم وای هغه ډاډه دی د هغو عسکرو په اړه به څېړنه وشي چې په افغانستان کې د یو وژل شوي وسلوال د جسد د لاسونو د پرې کولو ادعا ورباندې شوې ده. کیوین راټ دا مسله تر هغې وروسته یاده کړه چې په افغانستان کې استرالیایي ځواکونه د یوه او یا هم څو وسلوالو د لاسونو په پرې کولو تورن شول. د استرالیا کورونی مطبوعات د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو د قمندانۍ په حواله وایي د افغان او استرالیایي ځواکونو لخوا په زابل کې د هغو ګډو عملیاتو پر مهال چې د اپریل په میاشت کې ترسره شوي وو د داسې ناوړه چلند پر امکان څېړنې کوي. فریده هوډ سیفی په دې اړه راپورټ لري.
د استرالیا صدر اعظم وی هغه مطمئن دی چې د دې هیواد د دفاعي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوډ هورلی په افغانستان کې د څو تنو وسلوالو د جسدونو د لاسونو د پرې کولو په اړه هر اړخیز تحقیقات کوي. کیفنن راد ویل د تورونو عسکرو په اړه به تحقیقات وشي او نتیجه به اعلان شي. تر دې د مخه ویل شوی وو چې یو شمیر استرالیایي ځواکونه په افغانستان کې د حکومت د مخالفو وسلوالو د بدن د غړو په پرې کولو تورن دي. خو بیا وروسته د استرالیا رسنیو د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې د اپریل د میاشتې په پیښې کې استرالیایي عسکرو د یو یا څو تنو وسلوالو لاسونه پرې کړي وو. ویل کېږي چې دا پیښه د افغان او استرالیایي ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې چې د زابل په ولایت کې ترسره شوي وو شوې وه چې څلور تنه مخالف وسلوال پکې وژل شوي وو. وروسته بیا د وژل شوو وسلوالو لاسونه په اورزګان ولایت کې د استرالیا پوزي اډې ته یوړل شو سو هلته وربندې سیړنه وشي. د استرالیا د وسلوالو ځواکونو قومندانۍ ویلي د دې عملیاتو هدف د هغه قومندان وژلو چې د اورزګان شاوخوای د وسلوالو یو شبکه اداره کوله. ایدیا کیږي چې د عسکرو لکتر لګه د یو وژل شوی وسلوال لاسونه پرې کړی وو او بیا یې د هغه د ګوتو د نښان د اخیستلو په خاطر په ترینکوټ کې خپل مرکز ته وړی وو. استرالیا په افغانستان کې یو نیم زر عسكر لري چې ډیره برخې په اورزګان کې دی ردی. یو استرالیایي سیاسي کارپو الن بی ایم وای په دې اړه په کار دی په لوړه سطحه څېړنه وشي او نتیجې ټولو ته څرګند شي. راپورونه وایي دوی لزن سره د څېړنې لپاره وسایل هم وړي دي، خو استرالیایي رسنیو نه دی ویلي چې ولې د وژل شوو وسلوالو څخه د ګوتو د نښان د اخیستو په هدف د هغوی لاسونه پرې شوي دي. سره لدې چې یاد شوي وسلوال له استرالیایي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي، خو ویل کېږي چې د بدن د غړو پرې کول په استرالیا او د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د جګړې د قانون خلاف خبره ده. ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په شاوخوا دریو نوو کې په افغانستان کې له شزو سره د تشدد په اړه د شویو پیښو یو مفصل راپورټ خپور کړي. دغه کمیسیون وایي چې د کال په لومړیو 15 میاشتو کې له شزو سره د زور زیاتی پیښې تر پخوا ډېرې شوې دي. د دې کمیسیون مسولان څرګندوي په دې زور زیاتی کې خشونت، جنسي تیری او د ناموس ساتنې په نامه وشنې شامل دي. دا کمیسیون وای دا ډول پیښې په تخار، کندوز، پروان او بغلان ولایتونو کې تر نورو زیاتې پیښې شوې دي. د ښځو د حقونو فعالان څرګندوي مجرمینو ته د سزا نه ورکول د دې سبب شوی چې دا ډول پیښې ډېرې شي. تفصیل له کابل ته خان محمد سین پر رپورټ کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان مریض کال له پایلې تر اوسه له ښځو سره د زور زیاتی سباندې 3000 قضیه ثبت کړي دي. د دې کمیسیون مسؤلین وایي چې په دې کې عمده پیښې روحي او جسمي فشارونه دي چې ښځې ورسره د هیواد په مختلفو سیمو کې مخ شوې دي. د دې کمیسیون د ښځو چارو کمشنر قدریه یزدان پرست ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی سطح لدې هم لوړ ده، خو له مسالې څخه د ښځو د ناپوهۍ له امله ډېرې داسې پیښې پټې پاتې شوې دي.
خشونت ها به انواع مختلف حتی به شیوه بسیار هولناک اخیرا بالای اجلاس تحمیل میشه.
دیوویل خشونت په مختلفو بوګنوونکو ډولونو په دې وروستیو کې پر ښځو زغمل کیږي او مخ په زیاتېدو ده. له بده مرغه ښځې په ډېرو سیمو کې د بشر د حقونو کمیسیونونو ته نشي ورتلی، حال دا چې په شرقي او جنوبي سیمو کې دا خشونت زیات دی. اغلی یزدان پرست وویل په دې وروستیو کې دا خشونت د پروان، تخار، کندوز او بغلان په ولایتونو کې زیات ثبت شوی دی. دیلا هم وویل د خشونت کومې 3000 قضیه چې ثبت شوي جنسي تیری او ناموسي وژنې پکې شامل دي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د روان کال د شپږو میاشتو له بشپړېدو سره به د دې ډول ټولو پیښو کره راپور هم خپور کړي. سربیره پر دې په دې وروستیو کې په هیواد کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د زور زیاتی نور خبرونه هم خپاره شوي دي. زور زیاتی په زور ودول، په ټولنیزو چارو کې برخه نه ورکول او داسې نور هغه موارد دي چې ښځې له کوره تیښتي او حتی ځان وژنې ته اړ باسي. د ښځو د حقونو فعالان وایي په دې برخه کې د عدلي او قضایي ارګانونو کمزوري اقدامات د دې سبب شوي چې دا پیښې زیاتې شي. فتانه گیلانی وایي دا وایي کوم کسان چې خشونت کوي هیڅکله نه محاکمه کیږي او عدلي او قضایي ارګانونه هم نه توانیږي چې مجرم محکمې ته حاضر کړي. همدا سبب دی چې دا پیښې زیاتېږي. د غور ولایت د چغچران په ښار کې پر یوې ښځې ډلهییز جنسي تیری او د بدخشان په ولایت کې له یوه تنکي هلک سره ورته عمل هغه څه دي چې په دې وروستیو کې پیښ شوي دي. د ښځو پر وړاندې زور زیاتی په داسې حال کې زور اخلي چې ولسی جرګې تر اوسه د ښځو پر وړاندې د خشونت د مخنیوي قانون نه دی تصویب کړی.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د افغانستان د ولسمشر او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره هلې ځلې روانې دي. ټاکل شوی ده چې راتلونکی کال دوري په میاشت کې دغه انتخابات ترسره شي. د دغو انتخاباتو د بهیر په ارتباط موږ خبر لرو چې د نورستان په منډول دواب کامدیش او برګې مټال ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر نه دی پیل شوی. له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، څرنګه دغه خبره تاسو هم تاییدوئ چې د سیمې خلک دا خبره کوي؟
شیبر صاحب، موږ چې څومره خلکو سره په سیمه کې تماس نیولې، هغوی وایي چې لکه تاسو چې دغه ولسوالۍ نومونه واخیستل، وایي چې په دې کې نوملیکنه نه ده شروع شوې او خلکو د کارتونه ویش نه دی شروع شوی. خو بېګا شپه چې ما د دغه کمیسیون په نورستان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر مولوی عزت الله سره، چې هغه هم دا دوه درې ورځې کېږي نه ده مقرر شوی دی، هغه سره ما خبرې وکړې. هغه وایي چې مونږ ټولو ولسوالیو ته مواد او مامورین رسولي دي، کامدیش ته مواد رسولي دي، خو تر اوسه پورې د لارې د خرابوالي له امله دغلته مونږ مامورین نه دي رسولي، هلته امنیت خراب دی. خو که مونږ د نورستان حالات ته وګورو، شیبر صاحب، برګي مټال ته تګ هم مشکل دی، هلته څوک ځان نشي رسولی. منډول ته سړک نشته دی، پیدل لاره باندې که څوک چوړی شي یا تلی شي کولای شي کنه. وان ټریګل هم همدغه سیدا د څو میشت کېږي چې دولت لاس ته ورغه مرکزی او نور شاوخوا سیمې ټول د وسوال طالبانو په لاس کې دي. نو او بل وان واما او پارون ته کومه راتلې هغه هم بند ده، مشکلات شته دي.
یعنی امنیتی مشکلات دي؟ بله، یعنی په نورستان کې امنیتی مشکلات دي او د لارو ستونزې هم شته. انوري صاحب، کچیرته د کونړ خاطر واوړو، په کونړ کې څنګه د نوملیکنې بهیر څنګه روان دی؟
په کونړ کې ما همدا شیبه د انتخاباتو کمیسیون مسولین سره خبرې وکړلې. هغه وایي چې زموږ یوازینی ولسوالي چې هغه د چپې درې ولسوالي وه، هغه هم د نورستان په لاره کې پرته ده، هغه محاصره وه. او کله چې اکمالات کېدل پولیسو ته، په همدغه تیارو کې مو بکسونه انتقال کړي، مامورین هم انتقال کړي، هلته کار شروع شوی دی. او دوی وایي چې تر اوسه پورې د دغې پروسې د فیل څخه تر دې د مولله زره کسانو په دغه ولایت کې د نوملیکنې نوم لیکلی دی او کارتونه ترلاسه کړي دي، چې په هغې کې شپږ زره ښځې شامل دي. شیبر صاحب،
یعنی دغه د ښځو رقم په کونړ کې زیات دی، ځکه چې د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې جګړې پکې دي، په ختیځ، جنوب او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د ښځو د نوملیکلو په بهیر کې د ښځو ونډه ډېره کمه ده.
نو دلته زیات تقریبا د نور ولایتونو پرتله کې سړی وګوري، شپږ زره کسان ښځې اوولس زرو کې تقریبا ښه راغلی،
زیات رقم. په نورستان کې څرنګه هلته ښځو نومونه ثبت کړي د انتخاباتو لپاره؟
هلته تقریبا کم اندازه کې نوملیکنه د ښځو شوې ده. خو مونږ چې مولوی عزت الله سره خبرې وکړې، چې تاسو مونږ ته دغه نوملیکنې تعداد راوښیه، شمېره راوښیه، هغه وویل چې مونږ ته د مرکز لخوا اجازه نشته دی چې مونږ د تعداد په اړه چاته معلومات ورکړو.
رولان وری مننه. د افغانستان بل ولایت فرات ته به ورشو. له هغه ځایه احمد شاه فطرت په ټلیفون را سره دی. فطرت صاحب، په فرا کې څرنګه هلته خو بیا امنۍ ډېرې دي، هلته د انتخاباتو د نوملیکلو بهیر څرنګه روان دی؟
په فرا ولایت کې چارواکي وایي چې دوی د ولایت پولیس ولسوالۍ کې د نوملیکنې بهیر پیل کړی دی. خو لکه څنګه چې موږ د ځینې ولسوالۍ د خلکو سره اړیکې نیولې، لکه د بکوا، ګورستان او قسمندا ولسوالۍ کې لرې پرتې سیمې هم دي او نام دي، هلته داسې دا بهیر ډېر ټکنی دی. فقط هغه مرکز ته تر اوسه داسې خاص خلک نه دي ورغلي. کمیسیون هم په ټول کال ارقام راکړي وایي چې 2000 کسانو په فرا کې نوملیکنه کړې، خو دغه ولسوالۍ د ارقام په اړه څه نه وایي. په دې 2000 کسانو کې کابو 2000 یوازې سوزینه دي، یعنی سوزینه ونډه هم ډېر لږ ده. خصوصا په ولسوالیو کې، په ځینو ولسوالیو کې لکه د لاسې جوونې ولسوالۍ، خلیکه او انادره، دا سیمې څه دي؟ څه دي؟ نارینه تقریبا څه نوملیکنه کوي او اسامې څه دي؟ خو دا خواته د نورې ولسوالۍ مخکې ما یادې کړې، د دې وضعیت سم نه دی او خلک اندېښنه لري چې ټول اکثر خلک یې به کارتونه پاکي او بیا به ونه کوشش په دای کې ګډون.
بله، یعنی د نوملیکلو د بهیر نه چې کوم خلک پاتې سوي دي په فرا کې، علت یې یوازې بی امنی ده؟
بل یو نه امنی ده، او بل دلته چې خلکو سره ما خبرې کړې، په اکثره ولسوالۍ کې چې چلته رسنۍ هم نشته او د دې ارتباطات او اړیکې ډېرې پټې شوې وي. هلته دوی وایي چې دوی هلته خبر نه دي چې دوی په سیمه کښې دغه د رایې ورکولو مرکز شیر یعنې عامه پوهاونه هم په ځینو سیمو کښې په لرې پرتو ولسوالیو کښې ځکه هلته یو مرکز وي او دوی خبر نه وي چې دا مرکز کښې د اول خبر نه وي چې مرکز شته که نه شته بیا په دې هم خبر نه وي چې مرکز په کوم ځای کښې دی ځکه د ولسوالۍ موقعیت هم هر وخت تغیر کوي یعنې عامه پوهاونه هم لږ سوې ده خلکو ته پوهاونه رسول شوې ترڅو دوی وکولی شي رایې ورکولو کارتونه اخلي یو بله خبر دا ده چې د میزان تر پنځمې نېټې پورې دغه مرکزونه پرانیستي دي بیا وروسته تړل کېږي یعنې تر هغه وخته باید خلک کوشش وکړي چې کارتونه واخلي
د انتخاباتو د کمیسیون مسؤولان څه وایي چې ستونزه په څه کښې ده
دوی ته ډېره هغه نامې ستونزه بوي دوی وایي ځکه چې نامې ده هلته خلک زړه نه شه کوي خو دوی بیا هم هڅه کوي چې خلک تسې کړي د دوی په اند تر ډېرې پورې نامې په دغه سیمو کښې چې د فراه بکوا او ګلستان ولسوالۍ برابر دا سیمو کښې د دوی نامې بهانه کوي او وایي چې په دې خاطر خلک هلته نه راځي رایې ورکوم
احمد شاه فطرت مننه
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کښې
نړیوالو چاپي خپرونو د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي جانقه علي کوزی کتنه ورته کوي
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې افغانستان لا هم د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره رسمي کاندید نه لري تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلي په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدانو رسمي نوملیکنې ته له څو اونیو زیات وخت نه دی پاته لا هم هیڅ کاندید په رسمي ډول خپل نوم نه دی ثبت کړی د افغانستان د انتخاباتو د قانون له مخې د جمهوري ریاست د کاندیدانو لیست باید د اکتوبر تر شپږمې پورې بشپړ شي او ډسمبر میاشت کې به انتخاباتي سیالۍ پیل شي واشنگتن پوسټ لیکي په روانې اونۍ کې خلک د افغانستان د سیاسي او قومي ډلو شخصیتونو غونډو ته هیله من ول چې یو واحد یا مشخص کاندید به ورڅخه راپورته شي ورځپاڼه لیکي د افغانستان 2000 غوښتلو کسانو وغوښتل چې د دوی په وینا یو ستر ائتلاف جوړ کړي خو لکه څنګه چې ولیدل شول د دوی په غونډو کې له یو څو تنو پخوانیو جګړه مارانو پرته نور څوک پاته نه شول او هغه هیلې هم په اوبو لاهو شوې چې ګوندې تکنوکراتان او نوې څیرې به په دغو غونډو کې صحنې ته شي واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وړاندې لیکي د افغانانو د نورو غونډو په څیر په دې غونډې کې هم ګډونوال د بحثونو په نیمایي کې ټول پورته شول او په عجلې سره د ډوډۍ خوړلو میز ته لاړل ورځپاڼې د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي خبره راخیستې چې وایي وضع پیچلې او ګډوډه ده ټول پوهیږي چې د افغانستان سیاسي نظام باید بدل شي د هیواد راتلونکي له خطر سره مخامخ ده خو تر اوسه د هیڅ کاندید نوم په رسمي ډول نه دی ذکر شوی واشنگتن پوسټ زیاتوي له تخنیکي پلوه د انتخاباتو کارونه د خلکو له توقع پرته ډېر سم پر مخ روان دي خو له سیاسي پلوه او په رسمي ډول د کاندیدانو د نوم ثبتولو په کار کې یوه ستره خلا تر سترګو کېږي او دا اندېښنې پیدا کړي چې دا انتخابات به هم د 2009 کال انتخاباتو په څیر شي او افغانستان به د بې باورۍ او بحران پر لور بوزي ورځپاڼه لیکي د افغانستان لپاره انتخابات د مرګ او ژوند حیثیت لري او دا ځکه چې د جمهور رئیس حامد کرزي دوره ختمیږي او افغانستان د یوې نامعلومې سیاسي راتلونکي پر لور روان دی نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو د حملو د زیاتېدو له امله د پولیسو او افغان ځواکونو د هوایي ملاتړ د غوښتنې د اړتیا مسله څېړلې او په یوه برخه کې لیکي د کابل هرات د لویې لارې په اوږدو کې افغان پولیس د وسلوالو طالبانو له مقاومت سره مخامخ شول او فشار ورباندې دومره زیات شو چې مجبور شول له ایساف څخه د هوایي ملاتړ مرسته وغواړي ورځپاڼې د هرات د ولایتي شورا د رئیس خبرې هم راخیستې چې وایي افغان پولیس قرباني ورکوي او طالبان هڅه کوي چې په آخر وخت کې خپل زور وښي او بیرته کوچنۍ جبهي جګړې پیل کړي
په نړیوالو چاپي خپرونو کې هم د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط تاسو واورېدل او په دې ورځو کې د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو په ارتباط په کابل کې محلي ځلې زیاتې شوي دي پرون په کابل کې د اسلامي حزب یوه غونډه جوړه شوې وه د دې غونډې رپورټ له خان محمد سیند اورو
د حزب اسلامي مشرانو وویل په دې ورځو کې ورته د سیاسي ګوندونو جوړ شوي ائتلاف او د ائتلاف جوړولو په حال کې سیاسي ګوندونو په مسلسله توګه وړاندیزونه کړي دي څو په انتخاباتي هڅو کې د هغوی ملګرتوب وکړي د حزب اسلامي مشرانو وویل دوی به په هغه ائتلاف کې شامل شي چې کړنلارې د دوی په شرایطو برابرې وخیژي د دې حزب مشر او اوس مهال په افغان حکومت کې د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال وویل که د یوې سترې اجماع په نتیجه کې حکومت رامنځته کېږي ورسره موافق دي او که نه نو د ائتلاف په نتیجه کې به حزب اسلامي د لوړو پوستونو غوښتونکی وي
کچیر اطلافون ما سراخلا نو پی اطلافونو که مونگ دیده پارا چی دی حزب اسلامی دی اقیدتی کنلاری او دی ازبیانو غوختن پا آینده حکومت کمسیل شی مسلس دی قدرت که حزب اسلامی حتمن باید یو ظلوو چی دی ترسو مونگ دا ایدنان بولارو چی مونگ پا آینده که پا پالیسیگانو که پا آدافو که پا خواستو که اثر می
ارغندیوال وویل د قدرت له مسله څخه هدف په راتلونکي حکومت کې د جمهوری ریاست پوست او د هغه د مرستیالانو پوستونه دي. یاد غونډه په وردګو کې د حزب اسلامي د شورا لخوا په کابل ښار کې جوړه شوې و چې د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ، د پکتیا والی جمعه خان همدرد، د سولې د عالي شورا غړو مولوي عطاولا لودین، مولوي محمد امین وقاد او داسې نورو پکې ګډون کړی و. ویناوالو په وردګو کې د حزب اسلامي له ټولو غړو څخه وغوښتل چې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې دې فعال ګډون وکړي. اوس مهال د پوهنې وزیر او د حزب اسلامي فعال ډاکټر فاروق وردګ وویل غواړو د حزب اسلامي چپ شوی غږ یو ځل بیا خلکو ته ورسوو.
دا غونډه نن زه د حزب اسلامي د مجاهدینو د آواز غونډه بولم چې دوی یو غږ پیدا کړي. یو وخت یې غږ درلود، عظمت یې هم ورسره درلود، نن هماغه قوت لري خو غږ نه لري. نو دا غونډه زه ستاسو د غږ د پیدا کېدو او بېرته اعاده کېدو غونډه بولم.
د افغانستان د جهاد په وخت کې د دې ګوند مشري د ګلبدین حکمتیار په غاړه وه، خو په کابل کې ناست د دې ګوند غړي وای چې اوس مهال له حکمتیار سره اړیکې نه لري. د ارغندیوال په وینا اوس هم د حزب اسلامي څو تنه مشران په روانه هڅه کې د ګډون لپاره غوښتي، خو هغوی ترې انکار کړی دی. د حزب اسلامي د وردګو شورا په داسې حال کې غونډه کوي چې تېره اونۍ څه باندې لسو سیاسي ګوندونو خپل ائتلاف اعلان کړ. سربیره پر دې د اوسني حکومت یو شمېر نور مخالف ګوندونه هم هڅې کوي چې یو تر بله ائتلاف وکړي.
آزادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د پاکستان په وړاندې د افغانستان پر سیاسي تګلارې د افغان حکومت یو شمېر سیاسي مخالفان انتقاد لري. په دې اړه له قسیم سولمل څخه اورو.
د سیاسي چارو ځینې کتونکي نظر ورکوي چې پاکستان په سیمه کې خپلې ګټې د کړکېچ په رامنځته کولو کې ویني، او په تیرو دولس کلونو کې هم همدا پالیسي د افغانستان په وړاندې لوبولې ده. د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی داسې وایي:
65 سالې کې از عمر پاکستان میگذرد.
15 کاله چې د پاکستان له عمر څخه تیریږي، پاکستان د سیمې د ستونزو یوه برخه وه. پاکستان د خپل حاکمیت بقا په کړکیچ کې ګوري. په خواشینۍ سره چې افغانستان د پاکستان په وړاندې د راکړې ورکړې سیاست نه درلود، تل یې د زاریو او ننواتو سیاست لوبولی دی. دا ډول سیاست هیواد هغې مرحلې ته رسوي چې هر ورځ یې بحران وي.
د ځینو کتونکو په اند پاکستان په تیرو څو لسیزو کې افغانستان خپل ستراتیژیک عمق بللی دی، او په دې هڅه کې دی چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان اړوندو مسایلو کې له پاکستان سره مشوره وکړي. د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفین هم په دې باور دي چې پاکستان په تیرو دولسو کلونو کې هم د افغانستان پر سر له نړیوالې ټولنې څخه ستر امتیازونه ترلاسه کړي دي. دوی په همدې موده کې د افغان حکومت پر سیاست انتقاد کوي چې د پاکستان په وړاندې روښانه پالیسي نه درلوده. د افغانستان د ملي ائتلاف ویاند فضل رحمان اوریا په دې اړه وایي:
دا چې پاکستان له افغانستان سره تیرو دولس کلونو کې شخړې درلودلې او افغانستان باندې منظم یرغلونه کړي دي او لا ادامه لري، نو دلته اړینه دا وه چې افغانستان هر څومره ژر چې ممکن وه باید بهرنۍ پالیسي جوړه کړې وای، او بهرنۍ پالیسي کې د پاکستان ځای ځانګړی کړی وای چې دا کار ونه شه. نو د دغه په نه موجودیت کې حامد کرزي حکومتي
د شغلی اوریا په خبر افغان حکومت ته لازمه و چې د پاکستان لپاره سری کرښې جوړې کړي وای، او د متقابل ګټ پر اساس یې یوه روښانه تګلاره غوره کړې وای. بله مسله چې پاکستان یې په اړه تل اندېښنه لري، هغه د افغانستان او هندوستان ترمنځ اړیکې دي. هند په تیرو دولس کلونو کې په افغانستان کې شاوخوا $2 میلیارد لګولي، او د نړۍ په کچه په دې هېواد کې 5 ستر مرسته کوونکی ګڼل کېږي. کابل همداراز له نوې ډیلي سره د ستراتیژیکو همکارۍ سند لاسلیک کړی دی، کوم سند چې له هیڅ کوم ګاونډي سره یې نه دی لاسلیک کړی. خو پاکستان تل هڅه کړې چې هند ته د افغانستان د نږدې کېدو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي، او د ناامنیو په جوړېدو سره غواړي پر افغان حکومت فشار راولي.
ازادي راډیو ته د اتصالاتو د شرکت د موبایلونو له لارې څوره رسېدلې SMS-ونه. محمود روشن د غزنی لیکي په غزنی کې امنیت ډېر خراب شوی. یو بل اوریدونکي لیکلي چې تېره شپه د غزنی په اسفندي کې یو اربکی ووژل شو. او فضل رحمان لغمان لیکي د سیاسي ګوندونو انتخاباتي اتحاد د افغانستان په زیان دی. عبدالسامد لیکلی دی د لوګر په کولنګار کې د مخابراتي شبکو پای نشته. اتنیمی بجې شوې. لنډ خبرونه له نجیبې زمان څخه اورو.
د کروشا یو ډله عسکر له خپل هیواد وتلی او په افغانستان کې بلای صاف ځواکونو سره په ګډه کار کوي. کروشا اوسمهال په افغانستان کې اصول اتیا پوځیان لري چې له تازه عسکرو سره به شمیر 315 تنو ته ورسیږي. د بغلان په ولایت کې 14 15 ملکیان وژلي او 2 تنه یې ټپیان کړي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په کندز کې د یو جمعه د نن 14 چپکښې د ارچی ولسوالۍ ولسوال شیخ صدرالدین سادی په ګډون 8 تنه وژل سوي او 14 تنه زخمیان سول د اسلام سره دښمنی وبلل. ټاکل سوي چې د افغانستان د فوټبال ډله سبانه به سبا د بوتان له ټیم سره په نیپال کې لوبه وکړي. دا د پاکستان له ټیم سره د افغانستان د فوټبال د لوبډلې له بریا وروسته له هیواده بهر د دې ټیم دوهمه مسابقه بلل کیږي. سوریه او روسیه د بشار الاسد پر حکومت امریکا متحده ایالاتونو د پوځي برید ګواښ وغانده. پاکستانی چارواکو په دغه هیواد کې د ټلیفونونو د وړیا اسانتیاو د بندولو په هدف ټلیفوني کمپنیو ته خبرداري ورکړ، څو د دوی په وینا ځوانان د هغه عمل څخه راوګرځوي چې د ټولنې د اخلاقو سره سم نه وي. او په مصر کې د وروستیو ناکراریو په ترڅ کې د لشتر لږ شپږو کسانو د وژلو او د سلګونو د ټپي کېدو خبر ورکړه سوی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ګڼ دلایل وړاندې کړي دي چې سوریه د کیمیاوي وسلو په استعمال تورنوي. جان کیری د جمعې پر ورځ ویل پکار دي سوریه د بشري ضد جنایت له امله مجازات شي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د پلټنې ډلې په دمشق کې خپلې څېړنې پای ته رسولي او ټاکل شوې ده چې نن له سوریې څخه ووزي. د ساجي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپورټ لري چې فریده هوټ سیفی اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي استخبارات دا تاییدوي چې د دمشق لخوا ویشتل شوو توغندیو کې له کیمیاوي ګاز څخه کار اخیستل شوی و. جان کیری د جمعې په ورځ په یوې ټلویزیوني وینا کې وویل دا ډول توغندي یوازې د سوریې د رژیم په واک کې دي. د هغه په وینا په دمشق کې له یولس بیلابیلو ځایونو څخه د مسمومیت داسې نښې راټولې کړې چې خلک د حملو په ترڅ کې د همدې کیمیاوي موادو له امله ورسره مخامخ شوي وو.
We know where the rockets were launched from and at what time.
جان کیری وایي موږ په دې پوهیږو چې دا توغندي له کومه ځایه او کله ویشتل شوي وو. موږ په دې پوهیږو چې په کوم ځای او څه وخت لګیدلی دي. موږ په دې پوهیږو چې دا توغندي یوازې د رژیم له تر کنټرول لاندې سیمو څخه ویشتل شوي او په هغه سیمو کې چې د مخالفینو تر ولکې لاندې دي او یا پکې شخړې دي لګیدلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم د شنویل چې د بشار الاسد رژیم په منځني ختیځ کې تر ټولو ډېرې کیمیاوي وسلې لري. هغه زیاته کړه متحده ایالات اوس په دې پوهیږي چې لږ تر لږه 1,429 تنه چې 426 ماشومان وو د همدې کیمیاوي وسلو د استعمال له امله د سوریې په پایتخت کې وژل شوي دي. جان کیری د هم ویل چې د متحده ایالاتو تحقیقاتي ډلې دا تایید کړی دی چې په سوریې کې کیمیاوي وسله استعمال شوې ده، خو دا نه دی ویلي چې د چا او کومې ډلې په واسطه. په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو د سازمان ویاند د جمعې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د دې سازمان تحقیقاتي ډلې په دمشق کې خپل کار بشپړ کړی او د شنبې په ورځ به له سوریې څخه وځي.
Now the team has completed its collection of samples.
دا وایي اوس د ډلې د اگست 28 د پیښې په اړه د نمونو او شواهدو د راټولولو کار تکمیل کړی دی. هغه یې راټول شوی معلومات او شواهد را جمع کړي او له سوریې څخه به سبا ته ووزي. په دې ترڅ کې د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن وایي لویدیز ائتلاف به پر دمشق د کیمیاوي وسلې د استعمال له امله په هیڅ یوې تنبیهي حملې کې برخه وانخلي. خو هغه په ډنمارک کې د جمعې په ورځ خبریالانو ته دا هم وویل چې د چې ویلکیږي کیمیاوي وسله استعمال شوی دا یو نړیوال عکس العمل ته اړتیا لري څو دا پراتلونکي کې بیا ونه شي. د متحده ایالاتو دفاع وزیر چیک هیګل وایي واشنگتن به د خپل نږدې ملګري بریتانیا پر ځای د سوریې پر خلاف په ګډه د کوم عمل د ترسره کولو لپاره د یو نړیوال ائتلاف په لټه کې شي. بلخوا په سوریې کې د پوځي مداخلې په اړه د بریتانیا د پارلمان مخالفت د روسیې ملاتړ خپل کړی دی. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بهرنیو پالیسیو سلاکار یوری یوشکوف د جمعې په ورځ ویل د بریتانیا د پارلمان پریکړه په اروپا کې د اکثریت د نظر څرګندوی کوي. په عین حال کې فرانسوي سره د بریتانیا له فیصلې د هیواد لا هم په سوریه کې د پوځي عمل ملاتړ کوي، خو ایتالیا بیا وایي په سوریه کې بې د ملګرو ملتونو له پریکړې په کار نه دی چې هیڅ ډول حمله وشي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د بشار الاسد رژیم دمشق ته څیرمه کیمیاوي وسلې کارولې دي، له دې سره دې ته لاره هواریږي چې امریکا پر سوریه حمله وکړي. آیا د امریکا له خوا به د سوریه پر خلاف پوځي اقدام قانوني وي؟ په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه رپورټ له فرحې واده اورو.
که امریکا او متحدین یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تصویب پرته د سوریه د رژیم پر خلاف چوایي کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي پوځي اقدام وکړي، آیا د دوی دغه اقدام به له نړیوال قانون څخه سرغړونه وي؟ د دې پوښتنې د ځواب په اړه قانون پوهان پر دوه برخو ویشل شوي دي. د نړیوالو جرایمو او بشري حقونو وکیل او قاضي جفري رابرتسن چې د اروپایي اتحادیې په عدلي محکمې، د اروپایي اتحادیه د بشري حقوقو په محکمه او د ملګرو ملتونو د جرایمو په محکمه کې پر پیچلو قضیو کار کړي او دفاع کړي، د وایي لمر سره د بشري جنایتونو بندولو یا د بشري ضد جرایمو د مخنیوي لپاره د مداخله حق له پیړۍ راسره دی، او دا حق د ملګرو ملتونو وړاندې او د ملګرو ملتونو وروسته ادامه لري.
The United Nations.
رابرتسن په دې ارتباط د کسوو د جګړې مثال ورکړ چې اوس یې د سپینې ماڼۍ وکیلان مطالعه کوي. په 1999 میلادي کال د ناټو ځواکونو پر کسوو له دې کبله بمباري وکړه چې د یوګسلاوي ځواکونو د قومي پاکسازۍ په نوم د البانی نژاد پر خلاف زور زیاتی پیل کړی و. ناټو ځواکونو پر کسوو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له اجازې پرته بمباري وکړه، خو وروسته د کسوو لپاره نړیوال خپلواک میسیون د دې هیواد پر خلاف د پوځي قوې استعمال قانوني وګڼي. اما د نارت ویسټن پوهنتون د قانون په څانګه کې پوهنوال او د ملګرو ملتونو د چارو کارپو انهرت په نیویارک ټایمز ورسپانه کې تر دې عنوان لاندې چې سوریه بمباري کړي حتی که نه قانون هم وي یادښت لیکلی دی. هغه په خپل یادښت کې لیکلی دی د کیمیاوي وسلو د مخنیوي په اړه د جنیوا 1925 تړون د یوې داخلي شخړې د بندولو لپاره نه، بلکې د نړیوالې جګړې په پام سره جوړ شوی دی. نوموړی زیاتوي په نړیوال قانون کې د تړون ژبه ډېره څرګنده ده چې وایي هیوادونه د نورو هیوادونو پر خلاف د قوې د استعمال اجازه نه لري، اما د خپل ځان د دفاع پر وخت او یاد ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو بل هیواد پر خلاف د قوې استعمال تصویب کړي. دغه تړون د ملګرو ملتونو په منشور کې ډېر واضح دی او د 1945 میلادي کال راهیسې د نړیوال قانون یوه حاکمه ماده ده. دا په رښتیا سره د عصري نړیوال قانوني نظم مرکز دی. په دغه تړون کې د بشري مداخلې لپاره استثنا نشته. هرت په دې باور دی چې د سوریه پر خلاف نظامی اقدام د اخلاقي دلایلو پر اساس د توجیه وړ دی، او دی غواړي چې امریکا د همدې دلیل له مخې اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په سوریه کې د کیمیاوي وسلو استعمال یو اخلاقي کرغړن عمل ګڼلی دی، او د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند بیا پر سوریه د احتمالي برید په اړه ویلي چې تر ټولو نامناسب ځواب به دا وي چې د دې عمل په وړاندې هیڅ خبرګون ونه ښودل سي. فرانسې د سوریه د رژیم پر خلاف د احتمالي نظامی اقدام په اړه د امریکا ملاتړ کړی دی.
اوسم د ازادیا ووریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه سالم محمد اسالی راغون کړی.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو د پروګرام ته مو په مینه هرکلی کوم. د پروګرام په پیل کې خلکو د دوی شکایتونه اوري چې وای خپل سر وسلولو په تنګ کړی دي. بیا د سمکنی ولسوالۍ د خلکو شکایتونه د پکتیا د روغتیا له یو چارواکي سره شریکو.
مرګمې ته زنانه او د خپل موږ ډیر کم لرو، فیصدي حتی په نیم فیصد کې نارځي.
اوریدونکو د راتلونکو انتخاباتو، اداري فساد، بیارغونې او نور مسایلو باندې هم خبرې کړې چې د دوی په پیغامونو کې په همدې پروګرام کې اوریدلای شئ. د پروګرام په پیل کې د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه د اوریدونکو را رسیدلي ټلیفوني پیغامونه اوري چې وایي خپل سری وسلوالي په تنګوي.
عبدالرحمن زحمت محترم وزیر صاحب داخلہ اور محترم والد صاحب والد صاحب نے محترم پولیس صاحب نے خواہش کی کہ ہم لوگ ہزار بچاؤ میں اگر کرتے ہیں خلجوں سے ناموں سے خلجوں کے نشے خبر ہر جائے
خبروں
افغانستان وزیر داخلہ غزنی ولایت والی کربا ولسوالی گورنمنٹ کے خلق دی خویان شاخا کلی پدنگڑے تو گا بہار برار کرے لار دوار بچانو نا دیر پا تکلیف یو افغانستان دولت برنامه مشتری محمد اعظم دا دیر پا تکلیف یو دی احساس پا دوار بانی سر جرات پا اس پورای کول ایسی نو امکاری با می خلق پا تکلیف یو دولت برنامه دی افغانستان و دو برنامه
پریزنا خبر کوم د غټه مخور د رسواله څخه دا ملي پاتونو زغه د بربکیانو سره کوچا خواران دي څه آزاد دي که دوی واره دي ورته بس خلک دا وړي دي پیسې باندې ور نه کوي.
د دې نګرهار ولایت نه خبر کوم از دا چې د نګرهار ولایت د صحت عامه بخش ټول هلنت ماسي سره دي تدریس سلور کال کیږي چې زمونږ ماشونه په خپل وخت نه راکول کی کله درې میاشتې او کله سلور میاشتې زمونږ ماشونه ورکوي بیا چې ما سره شي نو دیوې میاشتې ماش کوي زموږ ته اولادونه را تر غاړي دي زموږ بله چاره نشته موږ د رئیس جمهور څخه او وزیر ستامې څخه دا غوښتنه کوو چې زمونږ مشکل حل کړي. وسلام.
و مردل چې یو اوریدونکی وایي روغتیایي کارکوونکی دی خو ماش پر وخت نه ورکول کیږي. د سمکنی ولسوالۍ اوسیدونکی وایي چې په سم ډول روغتیایي خدمات نه ورته وړاندې کیږي. د شجاع په نامه اوریدونکي په خپل ایمیل کې لیکلي چې د پکتیا په څمکنی کې په کافي اندازه ډاکټران او قابلګان نشته. کله چې روغتون ته ورزو د خلکو ستونزه نه حلوي بلکې ډاکټران کم او ناروغان زیات دي او دوی ورته رسیدګي نسی کولی. دا و د اوریدونکي ایمیل. خو د پکتیا روغتیایي چارواکي وایي چې د دوی فعالیت زیات موثر دی او تر خپله وسه د ناروغانو خدمت کوي. دوی زیاتوي چې په دې ولایت کې د پخوا په پرتله د میندو او ماشومانو د مړینې کچه راټیټه سوې او روغتون یې زیاتو ناروغانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. داود تپان د سمکنی ولسوالۍ د مرکزی روغتون له مشر ډاکټر قادر خان اشرفي سره مرکه کړې. په سر کې پوښتلې چې په لنډ ډول په روغتون کې د ورځنیو فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي.
په دې ځای کې مونږ خپله د شپږو اتو ولسوالیو ناروغان ارسي سمکنی مرکز دی د شپخانه او دلته تقریبا 300 نه 500 نفر پورې او پی ډي کېږي دی ورځ ورځې موږ دوره نه پار کرو. دې شرخانه کې چې کوم ناروغان چې قابل دي بستر وي هغه بستر کوو. کوم نفر چې صرفو معایناتو ته ضرورت لري تشخیص ته ضرورت لري یا تداوی ته هغه خپله ورته کوو دوا د خپله د روغتون څخه ورکوو. لابراتواري معاینات ټول مجني ته کېږي اکسرې ورته کېږي خو منتها اکسرې اوس پوله شوه مخکې نه وه پول شوې او تکنیشن د اکسرې عملیات شو یا هغه ته څه کینسر د مغزو ولګېدو اوس یې په هیواز کې یو نفر نه درواله خو دې ورځو کې شاید روشي دی نوی نفر ورته جرئی اتوالو جری زخپلا کومه ولیدین سی جری کو عملیتوی ولیدین نسی مرزان خصوصا سیزارین یا پردن استریکټمی او د اتوالو جری په شمول دی گیډی جری یورولوژی نه پختور کو جری دالته هغه کوم کسرونه یا ترماتیک واکر چې دلته رځي جنگی وکړه هغه هم نرته کور کو
تاسو خوای سی دلته جری کی یو دی ورځی 500 پر کسان تر تګ ور تګ لري ولی پرختون کی د مونږ دلته په یګوتو په شمار کسان وینو
نو بلګوتو په شمار کسان خو نشته کنه د خو هغه نه ده چې تو ته مریضون شپه ورځ دغلته نوستي خو هغه خو خپل وخت لري کنه نو اوس مونږ نن ډېر مریضون خارج کړل دي بستر نه عملیات شوي مریضون دا ډېر شی دی اوس پر روتن په روغتون کې مونږ څلور پنځه نفره عملیاتي مریضون لرو ایتو په پکتیو کې هم نشته ایتو په کابل کې مې هم داسې غني او مونږ د ټول څلوېښت بستر لرو اوس لس بستره نور اضافه شوی دی پنځوس بستره مخکې دېرش بستره وو منتها مونږ خو د یو د جری دپاره دغه نه لرو بستر تاسې ولې دل زنانه بستر وو اتپال بستر وو جری زنانه بستر وو مردانه درې دوه نفره موجود وو نور مو رخصت کړي دي
د خلکو خبره دا وه ولادي ناروغان مسلو کې اتیا دلته شپخانه کې مري دي ډاکټرانو د نشتوالي له وجې
هغه ځینې کلینیکونه دي چې د پاکستان د خوانه ځینې شخصي خلک دلته هغه کوي روړي که نه هغه ډاکټران دي هغه کلینیکونه اوس مندیږي هغوی تبلیغات دي منتوا دلته مرګومیر د زنانه او د اتپالو مونږ ډېر کم لرو فیصدي حتی په نیم فیصد کې هم نرځي بالکل یاره دوا هر چا چې دا کړي وي د دروغ وي هغه خلک دی چې نه غواړي چې دلته سي اقدامات راشي نو ارزش یې خلک
ته خپله خبره وکړه ستاسې دلته اته څلوېښت کسه پرسونل لري
د پنځه نفره ډاکټران دي مردانه یوه زنانه ډاکټره دی څلورې میډوایفې دي څلورې نرسان دي اته نفره نور نرسان دي او مردانه او شپږ نفره هغه د تکنیشن هم دي
تاسې دا لرئ کله چې موږ په شپخانه کې وګرځېدو په شپخانه کې د سپایي وضعیت لکه د یو روغتون د سینه ښکاري
دا خو ته ویل شوی دی چې نظافت لپاره نه پر موږ مذهب کړی دی پاره سا کې په کې کې دا خو ټول د خور وطن د هر خود دوی راځي دا خو د سینه د چټول وطن شیشه او ټول کانکریټ یو بر شي کنه خو نو ته روغتون په کې کېږي سپایي کېږي او د ټول او شی باندې پر منځ لکې کې
په دې شپخانه کې تاسو اوس څو ساعت برېښنا لري
شپې خو لرو ورته په خو چې ضرورت شي به موږ جنریټر درې ګنټه
شپخانه کې دا ملي کی سې ډېر وخت شپې له خوا به برېښنا نه
نه دا خو دروغ دی کنه هر څه ویل کېږي لیکن شپخانه کې برېښنا وي شپه ورځ دلته کتر شي شپې بیا ځکه نه خو نه تر څوره پرې
د سې تور دی شپخانه په دې ډاکټرانو باندې لګيږي چې دوی په یو سات په شپخانه کې حاضر یو نور په خپل مینه خانو کې دا تر کومه پرې د
مرته هغه نشته دروغ دی موږ ډاکټر سیون چې کوم دی تعداد دی کم دی پرځن یو دوه نه پر لوشي هغه ټریننګ دی پر لوشي یو پرځن په کوم مجلس کې میټینګ دی پر لوشي او دوه نفره چې درې نفره چې پاتې کېږي هغه او پی ډي کې مو په شمول کنه کوم مشکل نشته خو نن ته مشکل په فرض کې دومره خو خو به لیکن د دې رش د خلکو ډېر دی په دې خاطر خلک وي اوس پرځن ته چې زه هر اوره چې مې نه کوم سلو یو نیم سل نه پر زه مې نه کوم خپل شخصا لیکن دې خو نو بعد په کار دی وخت په کار دی دغه د تشخیص او تدوی لپاره دواګونی پرځن چې موږ ورکو او خلک فکر کوي چې پی سات کې دی ټول یو ډاکټر هغه کې لیکن دا شاید موږ نه منو
یعنی دا خلکو خبرې ټولې دروغ دي
د خلکو خبرې به ځینې صحیح وي خو ځینې هغه درست نه دي
ډاکټران د شپخانه په رسمي وخت کې هم په خپل مینه خانه کې ډېرې
نه دلته خو مینه خانو کې خلک نه وي سبي تر ماسپښین دوه بجو پورې ښیي حتی چې یو نفر کور لري هغه بیا موږ ته وایي چې موږ ځو نور خو ته څلورو بجو پورې رسمیات دي ټولې
تاسو خو اوس پخپله وویل ستاسو دلته درې څلور ډاکټران لري خو د څلورو ډاکټرانو کې یوازې زه تاسو دلته وینم نور څوک نه راته ښکاري
آفرین دغه یو نفر لوړ دی د ټي بي مسؤول وو هغه خپله ګردیس ته ټریننګ دپاره لوړ دی بل سایکلو ډاکټر نه مېږي هغه هم ټریننګ دپاره بل رخصتي اخیستی دی دولس ورځې د خپله د انجیو دفتر نه هغه یو ډاکټر بیچاره سترګې عملیات شوي دغه یو مشکل و په سر دغه نه نظیر و ډاکټر امان الله
په دغه دغومره رش کې تاسې ډاکټران یا ټرینینګونو ته تللي دي او یا هم په دغه مشکل
دغه خو مشکل خو وي که نه په ټولو ځایو کې وي دوی چې ټرینینګونه کې بیا خو مریضان ته مرسي نشي کولی د هغوی تشخیص او تدعیب دپاره
نن کنټرول چا کوه د ډاکټرانو په ځای کار چا
کوه نن ډاکټرانو په ځای مونږ کار کوله ډاکټر صاحب امان الله و ډاکټر بسم الله و بیا وروسته څه تکلیف و توجه شو د دولسو بجو پورې و د خپل خپل ویرا سات ور کړی دی
نو تاسې خپل ویلی سي ډاکټران نن موږ څلور پنځه کس څلور ډاکټران لري دریم
یو خپل ډاکټر او یو بل ډاکټر و هغه ته کوم مشکل جوړ شو یو ډاکټر بل و چې زه هم یو بل ډاکټر څلور ډاکټران موجود وو
تاسې ټول څلور ډاکټران لري
نو خو ګوره کنه یو ډاکټر ته خو مشکل پیدا شو دا ته مې چې هغه مشکل څلور دولس بجو نه ولې او بل ډاکټر چې دولس ورځې رخصت اخیسته دی او یو بل ډاکټر چې هغه میټینګ نه پوره لوړ ګرځېستا
نو خو دغه تاسې وایي چې څلور دلته حاضر وو څلور لاړل نو تا خو پاول
کې مو په شمول کنه زه هم یو ډاکټر بسم الله ډاکټر امان الله او یو ښځه ډاکټر
خو نو دوی ستلري دی غوی په ځای چا کار کوم چې پنځه سو مریضان راځي اتمن دی یو ډاکټر
نو واورې چې خو نه ده خدای مو تک تخمینی دی توي تقریبا کنه چې درسته نه نیولې څلور سو پنځه سو نفر نظر په واه سره کنه موږ تر راځي لیکن دا مریضان خو خپل ډاکټر صاحب دی دغه کې موږ خپل په جیل کې یا دا ته موږ خپل مینا کو ډاکټر بسم الله یعنی تر دولس بجو پورې درې نفر ډاکټرانو خځې په شمول څلور درې نفر چې دی بیا ساتي خسته ده
د څمکني ولسوالۍ د مرکزی روغتون مشر ډاکټر قادر خان اشرفي وو د نور اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه به واورو
سروري د کندهار د میوان څخه ساي سره په تماس کې يم د میوان د نسواري په سرت کې عموم یو لو ستوند لري هغه لکه د اوبو مشکل د تکاک او بنستا د نسواري مرکزی بازار کې د هرات کندهار پر عمومي لیلین باندې مکات لري او هر ورځ پر دغه لار په زرګونو مسافر کېږي دلته دا څه چشاک او بدل کلستا حتی خپل ولسوالي هم وبنه لري اسکر هم په دغو چې وبو د ډیر ځایو څخه ولسوالي ته وړي او د دغه ځای مرکزی شفاخانه هم بالکل د وبو د نسې سره مخامخ ده تاسو عام ولس او دومره غټ بازار او دومره زیات نفوس د ژوند د هغه اولنی سبب چې وبو دي بالکل محروم دي نو زمر ارزو د ازادي راډیو څخه دغه ده چې دا تکي د چا واسطه ورورسوي او په دې لپاره د یو اډون مرجه سره مرکه وکړي چې عمومي ټانکر جوړ او نلونه دې کشي او دا پر نفوس بازار خلک څنګه ته وساتي
اوریدونکو ته به وایم چې ستاسو د پیغام موضوع مو ل خپل خبریال سره شریک کړه چې په یو جلا راپور کې وسیړي مننه د نورو اوریدونکو پیغامونه پر بیلا بیلو مسایل دي یو په بل پسې خبريږي
زه خاندان مینوال د پکتیا ولایت زاریارو ولسوالۍ اوسیدونکي یم د افغانستان اسلامي دولت پارلمان کې اواز ده هغه دا چې باید برېښنا وږي اسماعیل خان باید د نور په کور کې نه ول شي دا ځکه چې موږ څومره سیندونه لرو د کاپیسا سیند د پنشیر سیند او د کونړ سیند ټول سیندونه پاکستان ته روان دي زه خاندان مینوال د پکتیا ولایت زاریارو ولسوالۍ اوسیدونکي یم باید برېښنا وږي اسماعیل خان باید نور په کور کې نه ول شي دا ځکه چې موږ څومره سیندونه لرو د کاپیسا سیند شیر سیند او د کونړ سیند ټول یو په پاکستان ته روان دي د فرا سیند او په ایران ته روان دي خپل سیندونه لرو خپل بریکنا دیمونه لرو خو بیا هم د تاجکستان هیواد د بریکنا سوال کوم چې مونږ ته برق راکړي کرامت مشرطوالی هم د کونړ ولایت اوسیدونکی هم خاندار لمې اړیکې ولې دا محترم د رئیس صاحب جمهور الله دا سوال لرم چې تا په خپل دو انتخابي دورو کې ویل چې زه به د کونړ پر سیند باندې ډیم جوړو او تر اوسه تر اوسه تا هغه د استاد انتخابي دوره هم ختمیږي او تا ولې د کونړ پر سیند باندې ډیم جوړل کو آیا د کونړ سیند اوبه خرڅې شوې دي او کونه ولې د کونړ د توجه په حساب د دولس بیارلس دوه انتخابي دوره او په یوه انتخابي دوره تو ولې د افغانستان لپاره کوم پرمختګ وکړو ولې د کونړ او په پاکستان باندې خرڅې شوې دي په کونړ چې د څه تقدیم په سردار داوود خان په وخت کې دغه سروې شوی او ولې دلته یو کانډاک د دغه امنیت نشنی ولې موږ افغانان په خپل امنیت نیسو د دولت راشه په دغه باندې کار شروع کړي موږ د خپل هیواد امنیت په خپل ساتو ځکه چې موږ یې خالص سلام کړو خپل هم سایه وتا د ډیار په نامه لالا سلاګانې ټول کړلې ولې کدا سلاګانې موږ سره موږ د خپل سرحدات لم دفاع کړې
د پکتیا ولایت د څمکنې ورسوالۍ څخه سمیع الله خلیلی تندر دا پیغام تاسو ته پریږدم د پکتیا ولایت د څمکنې په ورسوالۍ کې د کوم سړک چې په شاو لري ګرځي او د پټان دا ډېر ښه خراب دی پاکستان ته هم موټر دی په همدې سړک باندې تګ راتګ کوي دا غاټې له موټر وړ بری دا سمونه وړي دا سړک مات خو ډېر داسې مات کړی و بنه واځي دا سړک بيسي په شاو لري په عمر کې دا سړک مرکز کابل ته هم لاندا خو دا سړک د بهتر اندل شي کنه جوړ دی ولې نه جوړیږي دا سړک دا سړک جوړ شي کنه صرف دولت دا سرک نه جوړوي، نو دغه ټیلی موټر په دا سرک باندې حرکت چې کوي دغه د جبل تمغه جلبان دي کندار سپین ولډ کې زمون په پاکیا سرک کې بیا ما دي سرک ټول مات شو زمون لکاره وبسالو د ټیلو موټر له لاسا.
زه نیک محمد د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ د ایر درې اوسېدونکی. څوک چې موږ دا پیغام اوري، موږ په دره کې درې پلونه سروې کېدل او جوړېدل، حکومت لخوا سروې شوي وه او جوړېدل، او د سیمې خلکو بند کړل طالبانو. نو آیا د ټولو خلکو نه زه دا غواړم چې آیا دا د اسلام ته، د افغانستان اسلام ته، جهاد ته خدمت کړي او که بل چا مزدوران دي. دا پیغام خدای دې وکړي چې ټول خلک واوري او خدای دې وکړي دا هغه پرېږدي چې سروې شي او موږ پلونه
مطلب انتخابات کی نظر البتہ حقائق و شواہد و وقتی علم ابس کار مصارف کی جگہ جو افغانستان حالات و شرائط و امنیت کی سڑے بوری دغا انتخابات و عغب کی حیث وجہ خصوصاً تراویات سر شاہد افغانستان کی دیسی انتخابات امکان نہ لری اساز تذاب السواری قوم دلتا فکر نہ قوم چاہ حتہ السوال پولیس السوالی نہ ہوتے نہیں عغب سنگ دا امنیت و دا نور مسائل
ریاست جمہوری انتخابات تیار کی درست لازم ادا کی تو سیاست کی دخیل سی وطن ترقی کو بند کے یاد عادل اور انصاف کو بند کے پل زنون شامل کی تحریر کار ونے کی متفرق اسی جی نبو اسمی جنگ سلاران اسمی تنظیمنا انتخابات وغیرہ اور دوی بنورا ہم در پدر گز دی جمع دتون زبانانو پیگیرو مشرانو وطن پرست و خلق و تقایل دادا چی یو مترقی بند پاس کی اور پاس دی زنون شامل او دخیل کی
اوریدونکو له همدغه پیغامونو سره د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروګرام د غلطه پای ته رسیږي. تاسو نور پیغامونه په بل پروګرام کې خبرو او په زابل کې پر موټر سایکل د دوو کسانو پر تاګ راتګ د بندیز مسله هم څېړو. تر هغه د خدای پامن.
نظر میں پہلا تو دا دنیا شی پانجام دخپل میں جڑا راشی زد وقت تو رش پو تو رو تیرو تا پلے اخت بلب مکرناشی کو ملو بز اغو زلف ماران سرا کو ملو بز اغو زلف ماران سرا چنشت دم د دنیا د پہاڑ گانو سرا کو ملو بے کو ملو بز اغو زلف ماران سرا نشت دمے د دنیا د پاڑو گانو سرا بے شک ماں بد دیکھ پل زڑ کی لاچ کڑو شکما بد دی خپل زړګی لاچ کړي وو بے شکما بد دی خپل زړګی لاچ کړي وو بے شکما بد دی خپل زړګی لاچ کړي وو کوے علاج د دنیا د طبیبانو سارا کوے علاج د دنیا د طبیبانو سارا چنشت دمه د دنیا د پاڑو گانو سارا کو مالوگ کو مالوگ ز اخو زلف مارانو سارا چنشت دمه د دنیا د پاڑو گانو سارا